د مازیګر څلور بجې سوې ده. ازادي راډیو د نن ورځې یوه بله خپرونه پیل سوه. زه فرشته جلال زه یم او دا خپرونه له خپلو نورو همکارانو سره په ګډه درته وړاندې کوم. د دې ساعت په خپرونه کې به لکه د هرې بلې خبرې خپرونې په پیل کې خبرونه درته وړاندې کړو. وابوري چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن قطر ته ولاړ او ټاکل سوی چې په افغانستان کې د سولې د یوې احتمالي موافقې په اړه خبرې وکړي. په سوریه کې د اپوزیسیون سرچینې وایي د دې هېواد په ناکراره مرکز شهر هومس کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په حملو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. چین او روسیه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي دغه دواړه هیوادونه د سوریې د رژیم د ساتنې مسؤلین دي. د خبرونې په جریان کې به رپورټونه هم درته وړاندې کړو، خو اول د افغانستان کورنۍ خبرونه لرو. احمد زبیر رجمن د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي، بیا به نوریاس نوري د نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه درته وایي.
پولیسی جرګې د هغو وزیرانو د استجوابولو پریکړه وکړه چې خپله کلنۍ بودیجه له 30% ټیټه لګولې ده. په کابل کې د ناټو سازمان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د راتلونکو اړتیاو په اړه له افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو سره جدي بحثونه روان دي، او په سرپل کې د یو شمېر ځایي خلکو او والي ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو پلاوی د ولایت ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ناټو سازمان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د راتلونکو وړتیاو په اړه له افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو سره جدي بحثونه روان دي. په کابل کې د ناټو د ملکي استازي او د ایساف ځواکونو ویاندویانو وویل چې د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې د ناټو جنگي رول پای ته رسیدلی وي، خو د امنیت په برخه کې به یې مرستې له هغې وروسته هم ادامه پیدا کړي. دوی وویل د دې لپاره چې افغانستان په راتلونکي کې یو منظم پوځي ځواک ولري باید چې د نړیوالو له مرستو څخه برخمن وي. ولسی جرګې د هغو وزارتونو او ادارو د مسؤلینو د استجوابولو پریکړه وکړه چې خپله کلنۍ بودیجه له 30% کمه لګولې ده. وروسته له هغې چې وکیلانو د رایو په اکثریت دا پریکړه وکړه، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دا یوې هر بودیجوي واحد چې خپل بودیجه له 30% کمه لګولې وي له هغوی نه دې پوښتنه وشي او دلته دې راوغوښتل شي. د ولسی جرګې اکثر غړو انتقاد کاوه چې ځینې وزارتونه او ادارې د خپلو ټیټو ظرفیتونو له امله نه دي توانېدلي چې سږ کال د خپلې بودیجې ډېره برخه ولګولی شي. راپورونه وایي سرپل ته له پلازمېنې کابل نه یو پلاوی رسېدلی چې په دې ولایت کې د یو شمېر ځایي خلکو او والي ترمنځ د وروستیو شخړو په اړه تحقیقات وکړي. تېره ورځ یو شمېر خلکو د سرپل د والي سید انور رحمتي پر ضد مظاهره وکړه چې د یو شمېر مظاهره چانو له قوله د نوموړي د ساتونکو په ډزو کې 2 تنه ووژل شول او 11 نور ټپیان شول. ټاکل شوی په قومي چارو کې د جمهور رئیس د سلاکار امان الله زدران په مشرۍ دغه دولتي پلاوی له والي او د مظاهره کوونکو له استازو سره وګوري. مظاهره چانو والی په کارونو کې په بې کفایتۍ تورن کړی، خو والی رحمتي بیا دغه مظاهره د خپلو سیالانو یو دسیسه بولي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د سرپل ښار تړلی و. او په بدخشان کې د وروستیو برف کوچونو له امله د وژل شوو کسانو کورنۍ او زیانمن شوي خلک شکایت کوي چې دوی ته اعلان شوي نقدي مرستې نه دي ورسېدلي. څو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 9 میلیون افغانۍ مرسته د یو هیئت په لاس له پیکو سره د مبارزې ادارې ورلېږلې وه، خو دوی نه ده ترلاسه کړې. بلخوا د بدخشان د والي وین معروف راسخ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله، خو ویویل زیانمنو شوو خلکو ته د نقدي مرستو د ځنډ علت دا دی چې د بدخشان د شاوخوا 14 ولسوالیو لارې لا هم بندې پاتې دي. په بدخشان کې وروستیو برف کوچونو او شدید واورو شاوخوا 50 تنه ووژل او نږدې 80 تنه ټپیان کړ. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستاني چارواکي وایي چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني نن قطر ته ولاړ او له پلان سره سم به په افغانستان کې د لس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د یوې احتمالي موافقې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط د ازادي راډیو د مشال څانګې ته وویل چې ګیلاني به په دې سفر کې له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو مسایلو او همداراز تر ډېره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. ګیلاني څو ورځې وروسته له هغې قطر ته ځي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر افغانستان ته له تګ وروسته وویل چې پاکستان به د هغو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو مرسته وکړي غواړي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. پاکستان تورن دی چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې په ملاتړ سره په افغانستان کې د سولې د هڅو مخه نیسي. افغان طالبانو تېره میاشت اعلان وکړ چې غواړي په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي چې دې اقدام ته د سولې د مستقیمو خبرو د یو ګام په سترګه کتل کېږي. په سوریه کې د اپوزیسیون سرچینې وایي چې د دې هېواد په ناکراره مرکزي ښار هومز کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي چې له دغو بریدونو سره په یو وخت نن په هغه پایپلاین کې چاودنه وشوه چې په دې ښار کې د تیلو یوې تصفیهخانې ته تیل لېږدوي. په عین حال کې چین او روسیې د امریکا هغه تورونه رد کړل چې دغه دواړه هېوادونه د سوریې د رژیم د ساتنې مسؤل بللی دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د پیکینګ او موسکو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پرېکړه لیک د مسودې د ویټو کولو دفاع وکړه چې په سوریه کې د مظاهرچیانو د ځپلو غندنه کړې او له ولسمشر بشار الاسد څخه غوښتل شوي چې قدرت پرېږدي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند لیو ویمن وویل د چین حکومت د سوریې د رژیم پلوي نه کوي بلکې عدالت غواړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بحرین کې په امنیت شورا کې د روسیې له اقدام څخه دفاع وکړه او ویل د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک ترتیبونکو غوښتنه دا وه چې د سوریې رژیم خشونت پای ته ورسوي پرته له دې چې وسلوالې ډلې چې د دغه رژیم پر ضد جنګیږي د مشخصو اقداماتو مسؤول وبولي. دغسې یو پریکړه لیک به داسې انګیرل کېده چې ګواکې امنیت شورا په کورنۍ جګړه کې د یوه لوري خوا نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د تېرې شنبې په ورځ د روسیې او چین لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک ویټو کول وغندل. هغه یو مسخره اقدام وباله او موسکو او پیکینګ تورن کړل چې د دې په وینا په دمشق کې د یو مستبد رژیم ساتنه کوي. راپورونه وایي چې د فلسطین مخالفو ډلو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د موقت حکومت مشر ته نومولی دی. دغه موقت حکومت به د فلسطین د راتلونکي جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره پر تیاریو څارنه کوي. دغه موافقه چې نن رسما اعلان شوه په قطر کې د فتح د غورزنګ د مشر محمود عباس او د حماس اسلامي ډلې د سیاسي مشر خالد مشال ترمنځ د خبرو په نتیجه کې ترلاسه شوې ده. حماس له څلورو کلونو راهیسې پر غزې کنټرول لري. په قطر کې فلسطیني مشران وروسته له هغې خبرې کوي چې د تېرې اپریل په میاشت کې دواړو مخالفو ډلو روغې جوړې هغه موافقه لاسلیک کړې وه چې هدف یې په لویدیځه غاړه او غزه کې له څلورو کلونو راهیسې د جلا حکومتونو پای ته رسول دي. د دغې نوې موافقې له مخې باید په می میاشت کې د جمهوري ریاست او پارلمان لپاره انتخابات وشي. دا تر اوسه نه ده روښانه چې آیا اسرائیل او لویدیځ هېوادونه به د حماس په شمول چې دوی یې تر روسي ډله بولي د یوه حکومت ملاتړ وکړي او کنه. چارواکي وایي چې د فلپین په مرکزي برخه کې نن یوې قوي زلزلې چې د ریختر په کچه 6.8 ثبت شوې لږ تر لږه 2 کسان ووژل. دغې زلزلې په نیګروس ټاپو کې ودانۍ نړولې ځمکې ښویولي چې له امله یې لسګونه کورونه چې پکې یو شمېر اوسېدونکي بند پاتې دي لاندې کړي دي. راپورونه وایي لږ تر لږه 9 تنه لا درک دي. د سونامي د خطر زنګ نه دی وهل شوی. د امریکا د جیولوژیک کو مطالعاتو مرکز دغه زلزلې شدت 6.8 ثبت کړی چې ټکانونه په مرکزي ښار سیبول کې د هوا تر ټولو لوی دوهم ښار دی احساس شوی دی. دا ورته سات مهم خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او 8 دقیقې سویدا د ازادي راډیو ده. فاروانه خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې ویل او ریچې د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن په قطر کې له چارواکو سره ګوري او په افغانستان کې به د سولې د موافقه پر څرنګوالي خبري وکړي. شغلی ګیلانی پرون د افغانستان په حالاتو د خبرو پر مهال ویلي و چې موږ په افغانستان کې سولې غواړو. په ننګرهار کې به د قومي شخړو رپورټ درته وړاندې کړم. په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ایران د وضعیت په ارتباط څه تازه څرګندونه کړې. په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ واوري چې د بریتانیا ملکه الیزابت الکساندر مارین د ملکې په توګه د خپل ټاکل کېدو شپې تمه کلیز المانځي د بریتانیا شاهي کورنۍ ته به ځغلنده کتنه وکړو او د ملکې پر رول به خبري وکړو. او په دې خبرونه کې د سپورت پروګرام درته وړاندې کوو. د میرمنو پروګرام هم لرو. د خبرونی اول خبری مطلب مو قطر ته د پاکستان د صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سفر دی. د پاکستان صدر اعظم د پاکستانی مطبوعاتو په حواله نن قطر ته تللی او له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبري وکړي. په دې هیواد کې وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو اول ارتباط ټینګ کړی وو او هلته د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستل کېدو خبري هم شوې دي. دا چې د دغه سفر نور جزئیات څه دي سالی محمد سالی رپورټ لري.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په یو خبرسوي بیان کې قطر ته تر روانې دوه مخ کې د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له قوله ویل سیوی چې صدر اعظم به د افغانستان د ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو لخوا د پیل سویو اقداماتو په وړاندې د خپل حکومت دریز بیا څرګند کړي. پاکستان تیر اونۍ وروسته تر هغه افغانستان ته د نږدې کېدو هڅه وکړه چې په دواړو هېوادونو کې روان تاوتریخوالی د دوی ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب سوی دی. له دې تاوتریخوالي دواړه هېوادونه ځورېږي. پاکستان وایي د افغانستان د لس کلنې جګړې د پای ته رسېدو د بهیر مشري باید افغانان وکړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته تر روانېدو مخکې په اسلام آباد کې له کشمیر سره د یووالي غونډې ته هم دغه خبره وکړه.
پاکستان همدا یو دریځ لري، موږ قرار او باثبات افغانستان غواړو. که په څنګلوري هېواد کې وضعیت ښه وي نو په پاکستان کې به هم قراري وي، ځکه موږ غواړو چې په افغانستان کې باید بشپړه سوله وي.
اسلام آباد قطر ته د ګیلانی درې ورځنی رسمي سفر د اړیکو د پراختیا او سوداګرۍ د پرمختیا لپاره یو فرصت ګڼلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط ویل ګیلانی به د نورو چارواکو تر څنګ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم وګوري. باسط زیاته کړه د صدر اعظم د سفر هدف د دوه اړخیزې همکاري پراختیا، د موجوده میکانیزم فعالول او د بنسټیزو اړیکو پرمختیا ده. طالبانو تیره میاشت تایید کړه چې دوی له امریکا سره د احتمالي مخامخ خبرو لپاره په قطر کې د یو سیاسي دفتر پرانیستل پلان کړی دی. د دواړو لوریو ترمنځ ارتباطات پیل سوي دي چې تر ډیره د بندیانو پر احتمالي تبادلې متمرکز دي. لویدیځ په افغانستان کې د پاکستان رول او له طالبانو له دې جملې حقاني شبکې او نور وسلولو سره یې اړیکو ته د شک په سترګه ګوري چې د دغو سخت دریځو ډلو مشران په پاکستان کې دېره دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی قهر تیره اونۍ وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره به پاکستان هر هغه څه وکړي چې افغانان یې غواړي، خو هغې ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې مشري دي امریکایان یا نور بهرني قوتونه نه کوي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې د خبرونو په جریان کې به قطر ته د پاکستان د صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سفر پسې تعقیبوو او تاسو ته به وخت په وخت معلومات وړاندې کوو. تاسو کولای شئ چې همدا معلومات د ازادي راډیو له ویب سایټ هم ترلاسه کړئ، www.azadiradio.com، او که په فیسبوک باندې یاست او انټرنیټ ته ناست یاست نو د ازادي راډیو پر د فیسبوک په پاڼه باندې خپل کړئ. هلته هم زموږ په راډیو کې له راډیو څخه د خبرېدونکو مطالبو تازه معلومات مات تاسو ته وخت په وخت وړاندې کېدای شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د دې ساعت خبرونه مو تر 15 بجو پورې ده او تر 15 بجو پورې به تاسو ته د افغانستان او نړۍ پر حالاتو وروستي معلومات وړاندې کړو. د پوهنې وزارت وایي چې دوی د تعلیمي نصاب په تاریخ مضمون کې د وروستیو دریو یا څلورو لسیزو تیرې شوې پیښې نه شاملوي، ځکه د دوی په وینا په دې دورو کې ډېرې ترخې پیښې رامنځته شوې دي. د پوهنې وزارت تخنیکي مرستیال محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته نن وویل چې دوی په تعلیمي نصاب کې هغه پیښې او هغه دورې شاملوي چې ملي ویاړونه ولري او ملي ګټې پکې خوندي وي. خو یو شمېر افغانان د پوهنې وزارت د اقدام ته په بیلابیل نظر ګوري او دا چې دوی څه وایي زکی غیاسی نذیر رپورټ ورباندې جوړ کړی دی.
د پوهنې وزارت د تاریخ په مضمون کې د تیرو دریو لسیزو د پیښو او بدلونونو د نه شاملولو یو اساسي علت دا بولي چې په دغه موده کې په افغانستان کې رامنځته شوي بدلونونه راتلونکي نسل ته ناوړه ذهنیت ورکوي. د پوهنې وزارت تخنیکي مرستیال محمد اسف ننګوي چې د ښوونځیو د تاریخ په مضمون کې باید هغه دورې شامل کړی شي چې ملي ویاړونه پکې موجود وي، سیاسي او ټولنیزې ګټې پکې خوندي وي. نوموړی وایي د افغانستان تیرې درې یا څلور لسیزې انقلابي دي او که چیرې دا دورې د تعلیمي نصاب په تاریخ مضمون کې راوړل شي نو قومي، ګوندي او سمتي شخړې به راپیدا او ملي یووالي ته به زیان ورسوي.
زه نه غواړم زما بچي ته ویم چې ستا د پلار قاتل څوک دی، کوم جنګ کې ستا کور ړنګ شوی دی. اول د دې کار فایده نسته، دوهم انتقام گیری، دریم د تاریخ دقیق نه ده. یو سړی پکې قهرمان ده، یو سړی پکې مجرم ده. په نصاب کې زمونږ تاریخ موجود ده، هغه څه چې تاریخ نویسي اصول ایجاب کوي. دغه انقلابي لسیزي موږ په تاریخ کې نه دی راغلی. انقلابي درې لسیزي، څلور لسیزي، کمونیستي رژیم، طالباني رژیم، جمهوري رژیم، فلانی فلانی، بلاخره ټکرونه، کورنۍ جګړې، دغه مسایل د دغه لسیزي غمجنې قصې لري، خوړینې قصې لري، بدې قصې لري.
د پوهنې وزارت وایي د یونسکو سره د افغانستان د تړون له مخې د تعلیمي نصاب په تاریخ مضمون کې هغه پیښې شامل دای شي چې 50 کلونه یعنی ما پیړۍ پرې تېره شوې وي. دا وویل کچېرې دا ټولنې غړي پرې موافق وي، نو دوی به د تعلیمي نصاب د تاریخ په مضمون کې د اوسني نظام ځینې مثبت ټکي پکې یاد کړي. خو عام خلک بیا د دې مسالې په اړه په دوه برخو ویشل شوي. ځینې یې د ملي یووالي لپاره مهم بولي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دا پېښې له خلکو پټې نه شي پاتې کېدای.
گروه ها خیانت کردن.
علی احمد، ولایت لوگر، سخت ولسوالی. او ده بلکل خیلی سعیده خیلی نظر ده. خود ده ده جگلی نه چیشی جوری؟
ده پوهن وزارت ده معلومات لمخی دوی ده افغانستان طول تعلیمی نصاب لالومری طولگی چخه انتر دولسم پوری نوی کرده او ده تاریخ پا مضمون که ده افغانستان ده 5000 کلن تاریخ ده بختی، اوستایی، آریایی، باختری او ده سنور مدنیتون بیان کرده چه نره یه روخانه کرده او پا زنگری توگه پا آسیا او ختیج که پرمختگونو تا لار حواره کرده.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پلان له مخې به د نوې هجري لمریز کال په پیل کې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. ټاکل شوی وه چې د دغو کمپیوټري تذکرو ویش په روان کال کې پیل سي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا یوه پیچلې پروسه ده او وخت نیسي، نو ځکه په دغه پروسه کې ځنډ راغلی دی. خلک هم د الکترونیکي تذکرو ویش ته خوشاله دي او وایي چې له دې سره به تر ډېره وعده د جعلکارۍ مخه ونیوسي. د اسدالله الودین په رپورټ کې به پر دغه مسله نور معلومات واوري.
د کورنیو چارو وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو ویش یوه اوږدمهاله پروژه ده چې د نوي لمریز کال په لومړیو کې به پیل شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پروژې پیچلتیا او ورته دقیق پلان جوړول د دې سبب شول چې دغه پروژه یو څه وځنډېږي. خو ښاغلی صدیقي ډاډ څرګندوي چې د الکترونیکي تذکرو ویش ته د دوی چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او له کوم ځنډ پرته به په نوي کال کې پیل شي.
می فایل با پراتون کې نوې کال چې شروع شي په خوشبخته ډول ټول ترتیبات نیول شوی دی. اوس د دې پروژې د فایل د لپاره کډرونه د آموزش تر لاندې دي او ان شاء الله چې نور به کوم ځنډ پدې کې مختل شي. دا ډېر یو مهمه پروسه ده. د افغانستان د خلکو ټول رجستریشن بایومټریک کې دا نو اوس آمادګي دې تشته ده خیره چې پر هغه نوې کال کې دا پروسه شروع شي.
صدیقي وایي د دې پروګرام لمخې به زړې تذکرې په نوي اوړي د افغانستان هر وګړي بل سره رجستر کیږي او په کمپیوټر کې به د هغه ټول ځانګړتیاوې ثبتېږي. د چارواکو په خبره نوې الکترونیکي تذکرې به د یو واړه کارت په بڼه وي چې نه یوازې د درلودونکو ځانګړتیاوې به پکې خوندي وي، بلکې دغه کارت به د موټر چلولو د لایسنس، جواز سیر او رای ورکولو لپاره هم کار ورکوي. د کورنیو چارو او مخابراتو وزارت په ګډه د نوې الکترونیکي تذکرو په سیستم کار کوي چې د مخابراتو وزارت هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کوي. د مخابراتو وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس اجمل عیان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د الکترونیکي تذکرو په تخنیکی برخه کار کوي چې تر اوسه یې مرکزی ډیټابیس او ځینې نور تخنیکی وسایل ورته نصب کړي دي.
تذکرې پروژې صرف تخنیکی مرسته مکوې د وزارت داخلي سره، موږ د تخنیکی سیستم ورکو چې هغه کوم مرکزی ډیټابیس دا به کې ځینې سرورونه او ځینې تخنیکی افزار ستې راوړي او هغه راوړي نصب شي دي او نور کار روان دي. نو د دې سره به د تذکرې د چاپ مرکز جوړیږي او د افغانانو د معلوماتو په اړه ډیټابیسونه جوړیږي. موږ یو تیار شی ورکو دی په تذکرې توزیع کوي. موږ
له دې وړاندې د مخابراتو وزیر ویلی و چې د الکترونیکي تذکرو لپاره افغان حکومت 100 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او د ویش لړۍ به یې له 3 تر 5 کلونو وخت ونیسي. عام خلک هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه خوښ دي او وایي چې د الکترونیکي تذکرو له ویش سره به تر ډیره د روانو جعلکاریو مخه ونیول شي.
زما نوم شیر احمد، موږ په ملک کې هو د تذکرو د پاڼې په حساب خبره دار سړی ځي او جالم جوړوي او پورته کې نه وځي، په پولیسو کې نه وځي. دا به ډېر سهولتونه رامنځته کړي ځکه چې سره کولای شي بجب کې وګرځي، کمپیوټرایز سیستم دی، څوک غلطي نه شي کولای.
زمان هم سید نظیف د خاص کوم ورسواله ما دغه تذکری چې کوم دي غیر د دینه چې په ورسواله کې توزیع شي په ډیرو عامو ځایونو کې خلک یو بل په نقد اخلي او په جالي توګه باندې جوړي چې داغه خلک قسمه قسم استفاده کوي.
زه محمد رفیق تذکرو باندې موږ ډیر خوشاله یو چې را دا وړي شو د جب د ګرځولو شي کنه او سني مشکل دا چې غټي دي کنه په جب کې نه راځي. نو
افغان حکومت په داسې حال کې د الکترونیکی تذکرو د ویش خبره کوي چې اوسنۍ تذکيري په یو پانه کې په قلم لیکل شوی چې د جالکاری امکانات پکې ډیر دي. خو دا چې کورنۍ چارو وزارت به وکولی شي د افغانستان ټولو خلکو ته په 50 کلونو کې الکترونیکی تذکيري ورسوي دا به هماغه وخت معلومه کړي.
اوس به راست چې د ننګرهار د شینوارو په ولسوالۍ کې د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه کوم ځای ته ورسیده. د ازادي راډیو خبریال نن په خپل رپورت کې وایي چې دغه مسله سره لدی چې په دوه ډلو ترمنځ موافقه د اوربند لپاره سوې ده خو یو مخ نه ده حل. د دغه مسلې د یو مخیز حل لپاره د جمهور رئیس حامد کرزي د سلاکار وزیر اسدالله وفا په مشرۍ یو هیئت جلال آباد ته رسیدلی دی چې د کار په ارتباط به یې محمد داود وفا رپورت وړاندې کړي.
د ننګرهار د شینوارو د سیپای او علي شیرخیلو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په شخړه کې تر اوربند وروسته د دایمي روغې جوړې لپاره یو هیئت جلال آباد ته راغلی دی. دغه هیئت مشر اسدالله وفا د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل د شینوارو له دواړو خواوې وغوښتل چې په شرعي توګه د روغې جوړې جرګې ته واک وسپاري. دوی وویل
د ډېر خبرو او د مفاهیمو وروسته الحمدلله موږ پرون په دې وخت باندې دواړو مشتل کلي خطونه راکړل او واک یې راکړ د آینده جوړې روغې لپاره. ننګرهار
والی ګل آغا شیرزی ویل اوس د دختی ملکیت له دولت سره دی او د جګړې د بیا پیښېدو امکان نشته.
اول حکومت خپل اجرات کړی دی ټول ډګار اولس معلومه ده او مرکز معلومه ده او تاسو اوس معلومه د چې حکومت ټوله دشته په خپل واک اختیار کې لاس کې نیولی ده او کوم چې کوټې جوړ کړي چار چې جوړ کړي هغه موږ په لاس کې دي او د کوم حکومت په دې کې چې اصلاحي حکومت دی چې تر کوم وخت دې کړي هغه هغه ډلې چې دي او بل کې سره تاوانوري دی او سره تعجب دي د بل سره تعجب دي د هیچا سره تعجب نه دی خپل دواړې ډلې وي او اوس په خپله د واک اختیار مو دي ساخص دي په دې کې وي چې دا مشکل نه او ټوله موږ یې وایي سرحدي ته دا ټوله دشته سپاره
د ننګرهار د شینوارو دوه کامونه له تیرو دریو کلونو راهیسې د زرګونه جریبه دولتي ځمکې د ملکیت په موضوع په خپلو کې څو ځلې په جګړه واوښتل چې څلور میاشتې مخکې ترمنځ د دریو کلونو لپاره د اوربند تیږه کېښودل شوه خو د دغه ستونزې دایمي حل لا پاتې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي فکر نه کوي چې اسرائیل به د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د حمله پریکړه کړوي. په عین حال کې ایرانی چارواکو تاسو خبري است چې مخکې لا خبرداري ورکړی و چې پر هغه هیواد او یا سیمه به جوابي حمله وکړي چې پر ایران حمله کوي او یا د تهران په ضد د پوځي ګام لپاره استعمال سي. د لویدیزو خبري اژانسونو په استناد پر همدې مسله رضوان مراد رپورت لري.
ولسمشر باراک اوباما ویلي هغه فکر نه کوي چې اسرائیل به په دې اړه چې دا هیواد باید د ایران په وړاندې څه وکړي کومه پریکړه کړي وي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د ولسمشر اوباما په حواله وایي سره له دې چې واشنگتن د ایران په وړاندې په هر راس اقدام غور کول شي خو د نوموړي په وینا متحده ایالات د نړیوال ټولنې سره په همغږي کې د ایران د اټومي پروګرام د ډیپلوماټیک حل غوښتونکي دي. په دې اړه چې آیا اسرائیل بل دینه مخکې چې پر ایران حمله وکړي امریکا ته خبر ورکړي او کڅنګه باراک اوباما څونه ویل خو څرګند کړه چې واشنگتن او تلبیب د هر وخت په مقایسه په خپلو کې ټینګې پوځي او استخباراتي اړیکې لري. د امریکا جمهور رئیس ویل بغاړو ورورو د ایران د اټومي پروګرام د ډیپلوماټیک حل په اړه ډډمن شو. بلور تبع ګارډن رسپانی د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواک د مرستیال قومندان حسین سلامی په حواله وایي چې ایران به هر هغه هیواد او سیمه چې پر ایران حمله وکړي په ځوابي حمله سره پنه خکړي. له دې نه وړاندې د جمعې پر ورځ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی خبرداري ورکړ چې پر ایران د بندیزونو په ځواب کې به پر اسرائیلو حمله وکړي او د هر هغه هیواد یا ډلې ملاتړ به وکړي چې له اسرائیلو سره جګړه کوي. خامنئی په خپل 27 تلویزیونی وینا کې اسرائیل د سرطان د دانې په نامه یاد کړ او ګواښ وکړ چې دا به قطع شي. اخوا بیا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې د لویدیځ لخوا پر ایران باندې حمله به په سیمه کې یو ناورین رامنځته کړي. نوموړي د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره د پراخو ډیپلوماتیکو هلو ځلو په دوام ټینګار وکړ. داود اوغلو هیله څرګنده کړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي خبرې اترې به بشپړه نتیجه ورکړي.
د نړیوالو رپورټونو سلسلې ته ادامه ورکوو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مو مخکې درته وویل د میرمنو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیز پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې به د نړۍ د یوې مقتدرې ښځې د ژوند په ارتباط څو خبرې سره وکړو. د برېټانیا ملکه الیزابت الکساندر ماری یادوم دا نن د ملکې په توګه د خپل ټاکل کېدو شپې تمه کلیزه لمانځي. د نن څخه شپې ته کله مخکې دی د برېټانیا د ملکې تاج پر سر کړ. هغه وخت دا 25 کلنه و چې د برېټانیا ملکه سوه. دا د برېټانیا په تاریخ کې دوهمه ښځه ده چې شپې ته کله ملکه پاتې سوې ده. دا په 1952 کال کې د خپل پلار سرمړینې وروسته د دغه هیواد د ملکې په توګه وټاکل سوه. په تیرو شپېتو کلونو کې دی د برېټانیا شاهي کورنۍ او په عمومي ډول د برېټانیا خلک له بېلابېلو سختو پړاوونو څخه تیر سول. د شاهي کورنۍ د نن د ملکې لپاره د لانجمنو پیښو له جملې یوه په 1999 کال کې د دې د زوی د پخوانی میرمنې شهزادګۍ دیانا مرګو. د شهزادګۍ دیانا تر مړینې وروسته پر ملکې د خلکو انتقادونه زیات سول. د برېټانیا د شاهي کورنۍ زیات مصارف او د برېټانیا له خلکو سره د دې کم ارتباط په خاطر هم یو شمېر خلک له دې څخه خوا بدي وو. خو دا د برېټانیا د شاهي کورنۍ اوله غړي وه چې د ایرلاین د لخوا د کورواکۍ تر اعلان وروسته هلته ورغله. د برېټانیا ملکه دوهمه الیزابت له شهزاده فلیپ سره یې واده کړی او څلور ماشومان یې درلودل. دا یوه هوښیاره او په خپلو پرېکړو ولاړه ښځه پیژندل کېږي.
ستاسو له پیغامونو نه
لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه تاسو ته یو خبر در کوم چې زموږ په ازری ولسوالۍ کې ډېرې واورې شوې دي او هیڅ مواد هغه موږ ته نه رسېدلې. نو زما دا هیله ده چې زموږ د ازری ولسوالۍ ته باید ډېر کومک وشي او ټول خلک په مرستیا باندې اخته شوي دي. کمین دی لوګر ولایت دیاز دی ولسوالی اوسیدونکی دی لوګر ولایت وکیلانو باندې پیسې اخلي باندې کیاز دته دی واور تورولو په بانه پیسې اخلي د تذکرې ضرورت نه لري دا ټول غوړي دي.
فریدل احمد زایم له پکتیانا. پکتیا کې دور زرای چې سخت واور سره د چې موږ ډیر سندور سره لرو چې ټولې لارې تړل شوی دي. موږ حکومت څخه دا هیله ده چې ټولې لارې ترافیک مخلاص شي. کې
په کشم کې 15 کلی لارې ټولې بندې دي او سم مواد د مال مواشي د پاره راغلی ولسوالۍ کې قرار بند نه وي شي. د مشرانو جنجال د پی او لیوانو مالم خوړله چوپانم زخمی کړه په شزاره په کلی کې. خدای په لحاظ د دې لپاره رسیدګي باید صورت ونیسي. د خدای په لحاظ
کابل کابل ولایت پردی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ ولسوالۍ کې ډېر واورې شوې د لارې بندې. دولت مسؤلینو دا خواهش کوو چې دې ته نظر وکړي.
باید وردګ ولایت تمانه ولایت د کراچۍ په سیمه کې پراته یو یخ ډېر ده او لرګي نه لرو د اردو نه پاره.
زه د غزنی کې ولایت چې یو پر دې ولسوالۍ د عباس کلا د کلي مو سیدون کړی دی. نن یې لا مار وکړه. نو کوم انتقال کې واورې ډېر ده. مشکلات سخت دي. سړکم بند ده او مریضان تر بازار نه فارغ شول. څنګه کوو چې موږ دا پیغام یو هم کاوه ته تور شي او موږ ته دا خلاص شي.
ورغله خبرې کوم. موږ باندې ښاکي ډېر لوري باندې دي ووري دي خلک دې په تکلیف کې مهاجمه یخني زیاته ده مرز د کوم وړو زده پوه نه ولي.
دا ځان لارې باندې دي تا جندې تر کوي راشي هغه څه وخلي وسوم لار باندې دي په ځامت خلک.
زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ د مامده د کلی خبره کوم. ټول لارې ډېرې باندې دي تا دې وخوي ځان لا خلاص کړي.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو دا هغه څو پیغامونه و چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې ماشين لاري مشتره رسیدلی وو. د خبرونه په څو دقیقو کې به تاسو ته د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړو. خو تر هغه مخکې ځینې هغه پیغامونه وایم چې د اتصالاتو د تساواتل شمیرې لاري ازادي رادیو ته رسیدلی دي. عبدالزاهد نورانی د لغمان د ګلرام د کلینا لیکي زموږ په سیمه کې واوره ورېدلی چې اندازې تقریبا 60 سانتي مترو ته رسیږي. اوس هم د ورشت احتمال ستنو انشاءالله راتلونکی پسرلی به د کرهنې لپاره ډیر برابر وي. نجم الدین حسینی بیا له هرات لیکي چې نن په هرات کې په اسمان المرین دی خو هوا دومره سړه ده چې خلک په سختي کولای سي خپلو ورځنیو کارونو ته ورسیږي. دی وایي زما اندېښنه د هغو کسانو لپاره ده چې په لارو سرکونو باندې خیر ټولوي او یا نور کارونه کوي. دولت باید د دغو کسانو چاره وکړي. اوس به نوریاس نوری د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د هغو وزیرانو د استجوابولو پریکړه وکړه چې خپله کلنۍ بودیجه له 30% ټیټه لګولې ده. په کابل کې د ناتو سازمان چارواکي وایي د افغان ځواکونو د راتلونکو وړتیاو په اړه له افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو سره جدي بحثونه روان دي. په سرپل کې د یو شمېر ځایي خلکو او والي ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو پلاوی د ولایت ته رسېدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني نن قطر ته ولاړ او له پلان سره سم په افغانستان کې د لسکلنی جګړې د پاتره سیدو لپاره د سولې د احتمالي موافقه په اړه خبري وکړي. په سوریه کې د اپوزیشن سرچینې وایي چې د دې هیواد په ناکراره مرکزی ښار هومس کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې لکتر لګ 12 کسان وژل شوي. چین او روسیه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې دغه دواړه هیوادونه د سوریې د رژیم د ساتنې مسؤل بللی دي. او راپورونه وایي چې د فلسطین مخالفو ډلو د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د موقت حکومت مشر ته نومولی. دغه حکومت به د فلسطین د راتلونکي جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره پر تیاریو څارنه کوي.
په خبرونه کې د سپورت پروګرام لرو او د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې ونیس پروګرام وړاندې کوو. خو تر هغه مخکې یو رپورت لرو. رپورټونه وایي چې ساينس پوهان د داسې یوې نوې سیارې د موندلو په اړه خبرې کوي چې شاید د ژوند امکان هلتوي. دغه سیاره چې له ځمکې څخه تقریبا 22 نوري کاله واټن لري د ساينس پوهانو په وینا زموږ په کهکشان کې دننه پرته ده. په وروستیو دوو کلونو کې دا څلورمه سیاره ده چې منجمان وایي شاید هلته د ژوند کولو امکان وي. د دغې مسلې نور تفصیل به احمد تکل وړاندې کړي.
د نړۍ مخکښ منجمان وایي دا نوې سیاره له شمسي نظام څخه بهر زمونږ په خپل کهکشان کې چې د ملکی وی یا د شدو د لارې په نوم یادیږي دننه موندلې ده. له ځمکې څخه د 22 نوري کلونو په واټن په دې سیاره کې د حرارت درجه په هغه اندازه ده چې د ژوند کولو لپاره امکان برابروي. نوري کال په یو کال کې په خلا کې د نور حرکت ته وایي چې د ریاضي په حساب له 10 تریلیونه کیلومتره واټن سره انډول دی. د ساینس پوهانو دې ډلې د ارقامو د تحلیل پر بنسټ زموږ په کهکشان کې د جی جی 618 سی په نوم لمر ته ورته یو ستوری موندلی چې لږ تر لږه درې نورې سیارې پر مدار تاویږي او په دې دریو کې یوه له دې ستوري څخه هومره رڼا او انرژي جذبوي چې ځمکه یې له لمر څخه اخلي. د دې سیارې د سطحې تودوخه ځمکې ته ورته ده او د اوبو د موجودیت احتمال هم پکې دی. خو ساینس پوهان وایي د دې سیارې د اتموسفیر په اړه د څېړنو د بشپړېدو تر وخته هلته د اوبو موجودیت نشي تاییدولی. د دې نجومي ساینس پوهانو په وینا یاده شوې سیاره په 28 ورځو کې یو ځل پر خپل مدار تاویږي، نو په دې حساب کال یې د ځمکې له نږدې یوې میاشتې سره انډول دی، خو تر ځمکې 4.5 ځلې لویه ده. ځینې پوهان په دې سیاره کې د ژوند امکان ته د شک په سترګه ګوري. اوی په دې سیاره کې چې په حقیقت کې په یو کوچني درې سیارهي نظام کې پرته ده د ژوند امکان نشته، ځکه ښکاریږي چې لمر ته ورته فعالیتونه لري او په همدې دلیل تیاره ده، یعنی په خپل وړاندې خپروي چې پر نورو سیارو مرګونی اثر لرلی شي. خو ځینې نور پوهان بیا وایي ځمکې ته په دومره لنډ واټن کې د دې سیارې کشف ښیي چې زموږ په کهکشان کې به د ګړنګونو لرونکې میلیاردونه داسې غرنۍ سیارې وي چې د ژوند کولو ډیر زیات امکان به پکې وي. فرانسوي منجمانو پروسه کال په مې میاشت کې له شمسي نظامه بهر د اوبو او ژوند د امکان لرونکې لومړنۍ سیارې موجودیت تایید کړ. وروسته بیا په اگست میاشت کې سیویسی منجمانو وویل چې له ځمکې څخه د 14 نوري کلونو په واټن په ایچ ډی بی نومې سیاره کې د ژوند کولو امکان شته. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا هم پروسه کال خبر ورکړ چې له ځمکې څخه د نږدې 600 نوري کلونو په واټن د کپلر 22 په نوم سیاره کې د ژوند امکان شته.
د لوبو لمیدانه
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ازادي رادیو ونیز ورزشي پروګرام ته زه رضوان مراد ستاسو هر کله کوم. ګران ورزشکارانو او د سپورت مینوالو، تاکل شوی چې پراتونکو څورځو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د پاکستان له ملي ټیم سره یو ورځنی نړیواله مسابقه تر سره کړي. دا چې افغان ټیم څه چمتواله لري او په ملي ټیم کې به کوم لوبغاړي د پاکستان په خلاف لوبيږي، په دې اړه مو د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک سره خبرې وکړې. نو موړې وای
لکه څنګه چې دا ونه شو، دا پاکستان د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې په شارجه کې یو یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي چې هغه به د نیټ لوبه اوسېږي. یعنې چې ماسپښین نه وخته به دا لوبه شروع کیږي، تقریبا دوه نیمې بجې د افغانستان په وخت او په درې بجې به دا ورځ په وخت به لوبه پیل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د خپلې ملي لوبډله لپاره ښه چمتووالی ورته نیولی، لکه څنګه چې تاسو ویلي پښتونخوا لوبه د افغانستان ته راوښتی وه او د هغې سره ورته تمرینات په اچولې ول، او دا تقریبا پنځه شپږ ورځې مخکې اوس زمونږ لوبډله عربي ته د امارات په لچل د بختل تمرینات سره کوي او د موسم سره به هم ځان بلدای. نو ان شاء الله تمرینات او مالګي ډیره ښه خلک او به کولی شي افغان کرکټ بورډ ته ډیره خلک دل جوړ کړي د لوګو یا د دغه شالې لپاره. نو ان شاء الله باور لرو چې ډیره خلک دل ووسیږي د پاکستان په وړاندې.
هو تک صاحب، ویل کیږي چې د افغانستان مخکخ فاس بالر یا تکړه توپ شتون کې حمید حسن ټپي دی، زخمي دی، آیا د په لوبو کې د پاکستان خلاف لوبو کې برخه واخلي او کسنګ؟
رضوان صاحب، دغه مرز تاسو ویل شم چې کله د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس مسمنه دانش هم اوس عربي متحده امارات د اول تر هغه چې د ډاکټرانو سره وګورئ یو مانو خوره دی چې ډاکټران دته اجازه ورکړي او د چمتو سیګن لوبه کول لپاره. خو لکه څنګه چې موږ نن وی د حمید حسن په خپل فیسبوک باندې باندې لیکلي دي چې خپل خوري نه لیکل شوی دي چې زه لوبه کول لپاره چمتو نه یم او نشي کولای چې لوبه تر سره کړي.
نو کدا غشانی چې حمید حسن هم په ټیم کې نوی فکر کوي، دغه خلا به دغه کمښت به د پاکستان پر ضد د لوبه کې محسوس شي؟
د پاکستان کرکټ ډېر ښه تکړه لوبغاړي شتون لري، ښه بالران هم شته دي. خو د حمید حسن خپل ځان ته په ملي لوبه کې ځای درلود او هغه کمښت ډېر زیات احساس کیږي.
کدا راته وي هوتک صاحب، په کوم اړخونو کې ستاسو زیات ترکیز دی؟ د بیټنګ په برخه کې که بالنګ په برخه کې؟ چې د پاکستان د ټیم د ملي ټیم په وړاندې تاسو باید په کوم یو کې زیات تمرکز کوئ، ځکه چې دغه ټیم ته دغه د لوبغاړو لوبه ته په کتنې سره؟
نن سبا د پاکستان کرکټ ملي لوبه ډېر زیات نور هم پیاوړی شوی دی او ډېر قوي لوبه ده، ډېر فارم کې لوبه ده په دغه وروستیو کې. نو موږ کوشش کوو چې دغه دواړو د دوی درې واړو برخو ته هم په بالنګ هم په فیلډنګ هم په بیټنګ کې د هغوی لپاره پوره چمتووالی
افغانستان افغانستان کرکٹ بورڈ مسئول فرید ہوتک صاحب افغانستان ملی ٹیم دا کامیابی پہ ہیلا ڈیرا مننا. د بنگلاديش په اماتور ګلف لوبو کې افغان لوبغاړي عمران علي د سپینو زرو مډال وګټه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې وایان مجیب الله رحماني د یک شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې عمران علي د بنگلاديش په اماتور لوبو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، له پاکستانی لوبغاړي وروسته دوی ملک خپل کړی ده. په دې اړه نور له صفی الله استانیزي څخه خبرو.
د افغانستان د ګلف ملي لوبغاړي عمران علي چې له سودانه د افغانستان په ګټه د بنگلاديش په لوبو کې برخه واخیسته، د ګلف لوبي د امتیازونو لمخې په نیټ نمبرو کې 208 او په ګراس نمبرو کې 355 امتیازونه واخیستل، چې په مجموعي توګه له پاکستانی لوبغاړي وروسته دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب الله رحماني آزادې رادیو ته وویل د بنگلاديش د ګلف وشتم دور اماتور لوبي د فبروري له لومړۍ نیټې پیل شوې وي چې څلور ورځې دوام وکړ.
دغه لوبي د توهې وادو ترمنځ ترسره شوې چې د افغانستان لوبغاړي پکې ګډون کړی و چې خوشبختانه عمران علي وکولی شول د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي.
د دې لوبو لپاره له افغانستان څخه دوه لوبغاړو او یو روزونکي برخه اخیستې وه چې په دې کم تعداد هم د سپینو زرو مډال خپل کړ. ښاغلي رحماني په کابل کې د شپږ لک امریکایي ډالرو په لګښت د ګلف د یو نړیوال ډګر له رغولو هم خبر ورکړ او هیله مندي وښوده چې ملي لوبغاړي به پکې تمرین نه وکړي.
او اوس له طاهر خان څخه اورو چې د اروپا د فوټبال په کورنیو لیګونو کې کوم ټیمونو په خپلو کې مسابقې کړي او نتیجې د چا په ګټه وي.
محترم اوریدونکو او د فوټبال ګرانو مینوالو سلام. خوشحاله يم چې بیا هم ستاسو د خوش وړ پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلی او زه تای روشان تاسو ته د هغه د اوریدلو بلنه درکوم. د اروپا د فوټبال مهمې پیښې یعنی د چمپیونز لیګ لوبو ته څه ناڅه یوه اونۍ پاتې ده چې د ټول اروپا د فوټبال مینوال ورته په بې صبرۍ انتظار باسي. خو د اروپایي هیوادونو د کورنیو لیګو مسابقې په عادي ډول جریان لري او د تیرې هفتې په پای یعنی د شنبې او یکشنبې په ورځو کې په زړه پورې لوبې ترسره شوې. د انګلستان د پریمیر لیګ په مسابقو کې یو مهمه لوبه د مانچستر یونایټیډ او چلسی د ټیمونو ترمنځ و چې د چلسی لوبډله په لومړي سر کې خپل سیال ته درې ګوله ورکړه، خو د مانچستر یونایټیډ ټیم وروسته د چلسی ټیم ته درې ګوله ورکړه چې په دې ډول دغه مسابقه درې د درې په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د هغو وارسو ګولونه د جملې څخه دوه واین رونی د پینالټي څخه د سال په دروازه وبهل. د همدې لیګ د نورو مسابقو نتیجه په دې ډول دي: ارسنال بلاکبرن و د یو په وړاندې د ارسنال د ټیم په ګټه، مانچستر سیټي فولهام درې د صفر په وړاندې د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه، نارویچ بالتن دوه د صفر په وړاندې د نارویچ د ټیم په ګټه، ویګن ایورتن یو د یو په وړاندې مساوي، نیوکاسل استون ویلا دوه د یو په وړاندې د نیوکاسل د ټیم په ګټه، او لکه څرنګه چې مخکې ویل چلسی د مانچستر یونایټیډ سره درې د درې په وړاندې مساوي. د پریمیر لیګ د فوټبال د لیګ د جدول په سر کې مانچستر سیټي او 50 نمبر او مانچستر یونایټیډ د 55 امتیازونو په لرلو سره دوهم ځای لري. د جرمنی د بوندس لیګ په لوبو کې بیا یو جالب مسابقه د بایرن مینشن او هامبورګ د ټیمونو ترمنځ د زرهاو تنو لیدونکو په بدرګه سره ترسره شوه. لوبه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د دغه لیګ د لیست په سر کې دورتمن دروڅلويش نمبر او دوهم او دریم مقامونه بایرن مینشن او شالکا ټیمونه دروڅلويش نمبر سره لري. د جرمنی د هیواد د لومړی لیګ د نورو لوبو پایلې په دې ډول دي: نیرنبرګ دورتمن صفر د دوه په وړاندې د دورتمن د ټیم په ګټه، لیورکوزن شتوتګارت دوه د دوه په وړاندې مساوي، شالکا د ماین سره یو د یو په وړاندې مساوي، لکه څرنګه چې موویل هامبورګ بایرن مینشن یو د یو په وړاندې مساوي، هوفنهایم اوګسبورګ دوه د دوه په وړاندې مساوي او ولفسبورګ د مګلت باغ سره صفر د صفر په وړاندې مساوي، همداراز فرایبورګ د بریمن سره دوه د دوه په وړاندې مساوي او کایزر لاوترن د اف سی کولن سره صفر د یو په وړاندې د اف سی کولن د ټیم په ګټه. د هسپانیا د هیواد د لالیګي د مهمو لوبو څخه یو د اف سی بارسلونا او سان سبستیان د ټیمونو ترمنځ و چې دغه لوبه دوه د یو په وړاندې د بارسلونا د ټیم په ګټه ترسره شوه. او همداراز بله مهمه او جالبه مسابقه د ریال مادرید او خطافه د ټیمونو ترمنځ وسوه چې پایله یې صفر د یو په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. د دغه لیګ د نورو لوبو نتیجه په دې ډول دي: مایورکا بیتیس سیویا یو د صفر په وړاندې د مایورکا د ټیم په ګټه، بل باو اسپانیول درې د درې په وړاندې مساوي، لیوانته سانتاندر یو د یو په وړاندې مساوي، اف سی سیویا د ویاریال سره یو د دوه په وړاندې د ویاریال د ټیم په ګټه، او اتلتیکو مادرید د والنسیا سره صفر د صفر په وړاندې مساوي. د لا لیګې د لیست په سر کې ریال مادرید 55 نمبر او بارسلونا د 43 نمبر په لرلو سره دوهم ځای لري. قدرمن اوریدونکو، دا په دې هفته کې د اروپا د فوټبال د ډګرونو څخه پر مهمو پیښو یو کتنه. تر راتلونکي هفتې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې اوسو، تاسو ته ښه ژوند او بریالیتوب غواړم. خدای پامه.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
نیما نړۍ.
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې چې زلینا شریفي وړاندې کوم د دې پوښتنې د ځوابولو هڅه کوو چې ولې ځینې ښځې تیز او غلیظ سینګار کوي، یا د سرو زرو د ګڼو زیاتې کارونې او د رنګارنګ جامو اغوستو ته ډیر اهمیت ورکوي.
ښکلا خدای خوښوي کنه، روانو باید سړی ځان له ښکلی کړي، غواړم چې تازه او شاده واوسم، نه پشمردګي مینه خوښېږي.
په سر کې وګمه رشیدی د خزو پاړه لاند خبرونه وړاندې کوي.
د ځین راپورونو لمخې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا زیاته شوې ده. د اکسفام بریتانوي خیریه مؤسسه په خپل ریپورت کې وایي چې په سلو کې 90 افغان خزی له جنسي او رواني پلوه او یا هم د جبري ودونو په خاطر ځورول کیږي. راپورونه او احصایې ښیي چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی او ځوروني ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 2011 کال په دوهم فصل کې د خزو پر ضد 1026 قضیې ثبت کړې وي، حال دا چې په ټول 2011 کال کې 2200 قضیې ثبت کړې وي. د خزو پر ضد د تشدد تر ټولو وروستۍ دوه پیښې د سهار ګل د شکنجه کولو او د کندز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د ستوري په نوم د یوې ښځې وژنه وه چې د درېیمې لور د زیږیدلو له امله یې مېړه په خورا بېرحمۍ ووژله. د امریکا متحده ایالاتونه په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون په چوکاټ کې د ښځو د اقتصادي وړتیاو د ودې په مقصد د 5 میلیونه ډالرو په لګښت یو مرکز جوړوي. د امریکایي پانتون بنسټ ایښودونکي شریف فایز ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه دوه پولیس ودانۍ به په 15 جریب ځمکه کې د روان میلادي کال تر پایه جوړ شي. فایز وایي چې دغه مرکز به افغان ښځې د هغوی د اقتصادي وړتیاو د لوړولو په مقصد د لنډمهالو او منځمهالو روزنیزو پروګرامونو له لارې روزي. همداراز دغه مرکز به د نړیوالو دولتي او خصوصي سکتورونو د اقتصادي هڅو د همغږي کولو او په هغو کې د ښځو د ونډې د زیاتولو په برخه کې هم کار وکړي.
درنو اوریدونکو، انسان په تیره خځې فطرتاً د سینګار او آرایش خوښوونکی دی. دا یې طبیعي غوښتنه ده چې ښکلې، منظمې او د ټولنې د احترام او درناوي وړ وي. روانپوهان وایي هغه کس چې ځان پاک او منظم ساتي او له خپل عمر سره سم جامې غوره کوي او خپلې سلیقې ته پام کوي، له رواني پلوه جوړ انسانان دي. خو ځینې ښځې د سینګار جامو او ګاڼو په کارونه کې د افراد تر حده مخکې ځي. دوی د خوښیو محفلونو ته چې یو ځل جامې جوړې کړي بل محفل کې نه اغوندي. راځئ له څو دغسې ښځو واورو چې ولې په تکرار جامو اغوستو شرمېږي.
د مانم کریمه ده او اوس خو بس رواج ده په دو ودونو کې. خو خلک چې کوم دي ته ځي نو باید یو څه جوړه کړي ولري، او چې کاری دی نه نو بیا خو سیالي او شریکي ده، نو نه کېږي. زه چې خپله واده ته ځم کالي مې نه اصلا نه ځم، هر څومره که دی راته ووایي اول مې باید کالي زیورات ټول پرې بیا بعد لوګو کمی زړه ورسره ځم او که نه ځم.
نوم مې فاطمه ده، زه چې کله واده ته ځم درې څلور جوړه کالي باید زه ولرم، په دې خاطر چې هلته بدلېږي لازه په لازه. او د ودو ته چې ځم زه ډېر ښه آرایش کوم، ښه سټایل وږمه، رنګ رنګ لباسونو سره زه همدارنګه لاکتونه، څپلۍ، دسکول او همرنګ آرایش کومه. دا لکه رواج غوندې سوی داسې
ودونو ته د څو جوړو جامو جوړول ښایي ډېرو افغانو کورنیو ته شونې نه وي. داسې ښځې هم شته چې د دې بې ځایه سیالیو لپاره پور کوي او نوې جامې برابروي. که له ودونو او کورنیو محفلونو راتیر شو، ځینې هغه ښځې چې په ټولنه کې فعالې دي او دندې ترسره کوي په رسمیتو کې دومره ډېر سینګار کوي یا د سرو ګاڼې کاروي چې له لرې د هر چا پام وراوړي. د کابل اوسیدونکي برېښنا وایي چې ډېر ځله یې داسې ښځې لیدلې دي چې دفتر ته روانې وي خو ځان یې داسې جوړ کړی وي لکه واده ته چې ځي.
موږ ډېر لیدلې دي چې بې حد او بې اندازه فیشن کې فرزن د سر چې دوی د کوره راوځي د وظیفې خواته راځي، داسې فکر به وکړي چې دا کوم ځای ته دعوت ته یا کوم واده ته ځي یا کوم ناوې ده چې دا ځي. مګم چې وګورې هغه به په یو دفتر کې کار کوي. ما لیدلې دي چې خپل ورېښتان اته د شپې په څو رقم رنګو باندې دی وهي، یا یې پیچي او فیشن یعنې بې اندازې دونه ډېرې چې څوک هیڅ فکر نه کوي چې دا به څه وخت دا د خوبه راکښېني او دا فیشن دا څه وخت کوي چې دا اوس وظیفې ته راځي. او بل اقتصاد هم دا دغه نه کوي. فرضاً دا اخلي معاش 3000 او دا په ځان باندې مصرفوي 4000، نو اف دغه تګ و راتګ چې دا دفتر ته راځي او بیرته ځي.
روان پوهان وایي ځینې وخت زیات آرایش په احتیاط بدلیږي او ښځې نشي کولی یوه شیبه هم بې آرایشه تیره کړي، ځکه د خپل ظاهر په اړه په اندېښنه کې وي چې کله ناکله داسې کسان ان رواني درملنې ته اړتیا پیدا کوي. برېښنا د همداسې ښځو یادونه کوي.
بعضې وایي چې زما عادت دغسې دی چې زه فیشن ونه کړم، زه داسې معلومېږم کله مریضه، نو اوس دغه ما ته عادت شوی دی. اته مثال هم وایي ځینې نارینه وګوره چې دوی سګرټ څکوي، دغه د دوی عادت دی.
د کابل اوسیدونکو عادله چې خپله د آرایش شوقي ده وایي چې آرایش د یوې ښځې د سلیقې ښکارندوی کوي، نو د خپله تل آرایش کوي ځکه نه غواړي چې مړاوي او خپه ښکاره شي.
بعضې کسان دي چې بې فیشن خدای غوت ښه صورت ورکړی دی، ډېرې ښې ښکارېږي، ډېرې ښکلي ښکارېږي. سر چې خپل مخ پرېمینځي او خپل ویښتان شانه کا، یو کریم باندې مخ وړ کا، خدای خپل څېره یې ډېره شاده او ډېر ښه کارېږي. بعضې کسان دي چې بې فیشن ښه نه ښکارېږي، خامخا باید پیسه باندې په ځان لاس ووایي. ښکلا خدای خوښوي که نه، تاوانو باید سړی ځان له ښکلی کړي. آینه ته ودرېږم چې فیشن کوم، خو نه غواړم چې په حالت پشمردګۍ، په حالت خپګان د کونه زما وظیفې ته راشم. غواړم چې تازه و شاده باوسم، نه پشمردگی می نخواهیگی، بل سکم چه شاده ببینو پی خوشحاله کهیم. از تو چه پشمردگی زورتوان چه والی سه مشکل لری، اتمن ده سه مشکل لری.
خو عادله په دې ټینګار کوي چې هر څه ځان ته ځای لري. دا وایي چې د دفتر او محفلونو سینګار باید فرق سره ولري.
فیشن د ما د نظره که یوه ښځه مثلا هغه فیشن چې پاده دی خپله سلیقه ده کنه، او هغه میرمنې چې د خپله منظمه وي، بس لباس منظم وي، د خپله منظم وي، فیشن هم ځای لري. هر فیشن ځان ته خوند، ځان ته رنګ لري. مثلا واده ته زیاتره فیشن کې کنه، زیاتره لباسونه ښه لباسونه بهترین جوړي اغوندي، مثلا بهترین فیشن کې په ځان باندې ډېر کار کوي. اما وظیفې ته چې ځي باید یو څه مناسب فیشن وي چې د بیرون وړ وي. داسې فیشن نه چې هغه فیشن چې ته مثلا مفلو ته ځي واده ځي هغه ته وظیفې ته هم وکړي، دفتر ته یې هم وکړي چې فرق کوي که نه لباس، او دفتر ته چې ځي په مناسبو لباسو کې مناسب ته یوه حده فیشن وکړه، بې حده خوند نه کړه. بل څوک هم چې ویني بد وایي که نه، یو څه اندازه لري، باید په یوه اندازه باندې په یو معیار باندې دفتر ته راشي، یو څه کم فیشن وکړه.
که پرمختللیو هیوادونو ته وګورو او سینمایي لوبغاړي، سندرغاړي او مډلانې په نظر کې ونه نیسو، معمولا ځوانې ښځې په ورځني ژوند کې سینګار نه کوي او له ګڼو هم کار نه اخلي. په دې هیوادونو کې معمولا زړې ښځې چې د ځوانۍ تازګي او ښکلا یې له لاسه ورکړي وي سینګار کوي. د کابل اوسیدونکې زرغونه چې له هیواده بهر یې سفر کړی په همدې اړه
خپل د سترګو حال چې درته ووایم، زیاتره نجونې او ښځې په روزمره ژوند کې هیڅ کوم آرایش نه کوي، ډېر ساده مغادل لباس اغوستی، په همغه کې ځي، خپل کار کوي، خپل درس وایي، زیات نه متوجه سوي چې آرایش کړي. هو کله بیا ځینې محافلو ته چې دعوت وي، هلته ډېر ساده، ډېر کم تنها لږ لباس ته تغییر ورکوي او ډېر ساده کوم عادي آرایش وکړي. دلته چې ګوره که په مارکیټ ته څوک په سودا پسې مځي، چې ورته ګوره داسې آرایش یې کړی، ته فکر کوي چې کوم محفل ته دعوت دی.
په دې وروستیو کې یو شمېر افغاني ښځې د سینګار او ښایسته کېدو لپاره په رنګونو، رنګارنګ جامو او ګڼو هم بسنه نه کوي، بلکې د خپلې څېرې د لا ښایسته کېدو لپاره د پلاستیک جراحي ډاکټرانو ته ورځي. پزه جګه یې ټیټوي، د وروځو شکل کې بدلون راولي او د لایزر په مرسته د مخ د پوستکي د رنګ په روښانه کولو او د ګونځو په لرې کولو لاس پورې کوي. جلدی ډاکټر غلام فاروق آریایی په همدې اړه:
در مجموع خانمای په شما به خاطر زیبایی صورت،
هغه ښځې چې د مخ د ښایست لپاره موږ ته مراجعه کوي، ځینې غواړي چې د مخ لکې، ځینې بخارونه او د مخ اضافي ویښتان لرې کړي، چې موږ د لایزر په مرسته تر 70% پورې د هغوی دغه ستونزه هواروو. دغسې ځینې ښځې چې په مخ یې خدایي خالونه وي هم راځي او د لیزر په مرسته یې ورته لرې کوو. ځینې ښځې بیا غواړي چې د تندي، د سترګو د شاوخوا او د خولې شاوخوا ګونځې ورته لرې کړو، چې دا هم د ځینې ماشینونو په مرسته تر 90% پورې لرې کوو. ځینې ښځې چې غواړي د وروځو یا پزې په شکل کې بدلون راولي، بیا د ښکلا ځینو نورو ډاکټرانو ته مراجعه کوي.
لکه څنګه مو چې په سر کې وویل، کم آرایش یا خپلو جامو او سلیقې ته پام کوي کول ل رواني پلاوه د جوړولي نه خده خو ولي ځيني خځه حتی پر رسمياتو کې د افراط بلورځي تیز آرایش کوي یا دا چې ډیر سر زر کاروي یا داسې نور نمایشي کارونه کوي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد شرف الدین عظیمي په خپل نفس بې باوري د افراطي آرایشونو لامل ګڼي.
انسان هغه وخت پارش بسیزی هغه وخت تلا ورته ډیر اهمیت پیدا کوي چې خپل شخصیت اعتماد ونري خپل هغه ورته او استعدادونه چې د خپل وجود کې لري په غوبنن خپل اعتماد له لاس ورکړي. یعنی تر ډیره حد پورې د دې عمل علت په خپل نفس اعتماد نشټونه. په دویم قدم کې نن سبا موږ تاسو وینو چې څونه رسنۍ نشرات لري چې په یو ډول د دوی اعلانونه تبلیغات موږ د دقایق ته راي شو کوم. او په دریم قدم کې د کورنۍ او د پیښو یا د تقلید موضوع ډیر کله د خسه ده چه مور ارائش کی لوری هم لغنه تقلید کی پر طولنه که آتا پر دفتر کی پر لاره که کچو مثلا زو رازو آتا زینه تردی هده پوری روک دیدی یعنی دفتر تا جزی ما رایش کی پر دفتر که ما رایش کی بیر تا چکور تردی هم رایش کی. بلا موضوع ده هرس یا حسادت موضوع ده. مثلا یا میرمن اگه دیر خکوله ده نو دا کوشش که چه پیوداول ده ارائش پواسیل زن ده غیب هم نوا کی. یا گوری چه و انجلی پیو دفتر که ده نور همکاران لپاره دیر محترمه ده که دیس اگه ده خو اخلاق یا ده خی تربیه ده خی حیا یا د ښه مسؤلیت چې ادا کوي په وظیفه کې ښه محبوبیت ولري یا ښه درناوی ولري. نورې مېرمنې چې هغه وسیله یا هغه توان وړتیا نه لري کوشش کوي چې ارایش په وسیله د خلکو یا د همکارانو یا د نورو خلکو توجه جلب کړي.
ښاغلی عظیمي وایي چې ډیر ځله آرایش د نورو د پام د راړولو لپاره هم کیږي. دی وایي کله به مو اوریدلي وي چې یوه ښځه وایي زه د ځان او د خپل شوق لپاره آرایش کوم خو دغه کسان هم د پام د راړولو لپاره دا کار کوي. که داسې نه وي نو ولې د شپې لخوا یا هغه وخت چې په کور وي سینګار نه کوي؟ خو پوښتنه دا ده چې څنګه دغه کسان په خپل نفس اعتماد ومومي او د افراطي آرایشونو له اعتیاد ځان وژغوري. ښاغلی عظیمي د انساني وړتیاوو روزل او په سمه لارې په کار اچول په دې چاره کې اغیزمن بولي.
ښه خبره دا ده چې موږ په خپلو استعدادونو فکر وکړو، په خپلو استعدادونو کار وکړو، په خپلو استعدادونو او په ځانګړي ډول د خپلو استعدادونو د ځلولو وده ورکولو ته پام وکړو نسبت دې ته چې موږ لاړ شو دروغجن او کاذب شخصیت ځان ته جوړ کړو. د پیچکارۍ په وسیله، د لینس په وسیله، د عملیات په وسیله موږ ته بیا هم شخصیت نه راکول کېږي، یا د رنګونو په وسیله، یا د ډول ډول آرایشي وسایلو په وسیله. که مېرمنې غواړي چې اعتماد پیدا کړي، که مېرمنې غواړي چې شخصیت پیدا کړي په ټولنه کې، که مېرمنې غواړي چې دغه ډول محرومیتونو نه وساتل شي، نو مېرمنې د لوستو کې په هرو برخو کې چې د دوی خوښي، د دوی علاقه زده کړه وکړي، که هغه انجینري، که طبي، که ژورنالیزم وي، که حقوقي، که معلمي، په اصطلاح خپل اقتصادي محرومیت له دغو اړخو پوره کړي او له دغو ستونزو نه چې په یو ډول لاشعور دوی ته پیدا کېږي په ناخداګاه ډول له دغو نه ځان خلاص.
د جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل چې د نړۍ د تر ټولو قدرتمندو ښځو په کتار کې ده، د سینګار په اړه تل یو شعار درلود، دا چې هغه څوک چې ویلو ته خبر لري هغه هیڅکله سینګار ته نه اړ کیږي. ارواپوهان هم په دې نظر دي چې زیات سینګار او ظاهر جوړونه یوازې جنسي کشش زیاتولی شي، نو هغه کسان په تېره ښځې چې غواړي په ټولنه کې وړ ځای او مقام ولري خپلې وړتیاوې د وروزي او په ښو اخلاقو، وړ سلوک او منطقي کړنو ځان خپلو هدفونو ته ورسوي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشاله او سرلوړي اوسئ.
بانم سل د بلو دے سنور بہو پورم اوت چھ پکی اسے آغا پور بہو پورم بانا لگ ادرے گا چھ ادی کم دا تور اس تر بو سیل لگے گا چھ ادے تم دور گسر گو کی دخ پل نسر گو تور بہو گورم ساستر گو کی دخ پل نسر گو تور بہو گورم اوت چھ پا کی اسے آغا قرب عبرم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با عبرم اوت چیپا کی اسے آغا قرب عبرم بانا نسیم کدا وصل پا گلشن نشو نزار نسیم کدا وصل پا گلشن نشو نزار بلتن میں چپری سیزی آغا اور با اوبورم بلتن میں چپری سیزی آغا اور با اوبورم اوت چپا کی اسے آغا پور با عبورم بانا بانا میں سیل دا بلو دے سنور با عبورم اوت چپا کی اسے آغا پور